السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه زه رضوان مراد شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرخې په اړه په کابل کې د برتانیا د سفیر دا خبرې چې وایي دا کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد دی د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف بولي. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د واتس اپ او ټلګرام په خدماتو کې د تخنیکی ستونزو او ښه نظارت لپاره موقتی بندیز لګولی دی. ازادي راډیو په اف ایم سل اشاریه 15 سپا په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر وو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اند برابر کړی دی.
دا حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوندې د شفافو انتخاباتو لارې د یو پیاوړي حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د برتانیا د سفیر هغه وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللی چې د ډیورنډ فرضي کرښې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد بللې. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له روسیې غوښتي چې په کالنینګراد کې دی د یوې ورځپاڼې ایډیټور له زندانه خوشې کړي. دا حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوندې د شفافو انتخاباتو لارې د یو پیاوړي حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکی دی او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به وړ کاندید معرفي کړي. ښاغلي حکمتیار چې نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، په دې اړه وویل: ایا دا چې موږ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید لرو کنه؟ فکر کوم په اړه خبرې یو څه وخت مخکې دي. انشاءالله چې وړ نومان به غوره کړو، داسې یو وړ کس چې هم د خلکو د اعتماد وړ وي او هم د ولسمشرۍ وړتیا ولري. خالي حکمتیار همداراز ویل چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دراوستو او د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو په اړه یو طرحه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات به د پخوا په مقایسه متفاوت ترسره شي او پخوانۍ ترخی تجربې به بیا تکرار نه شي. د دې کمیسیون مشر نجیب الله احمدزی د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار سره نن په یو ګډه خبري غونډه کې ویل حکومت او نړیوال مرسته کوونکو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د مالی بودیجې د برابرولو ژمنې کړې دي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا بودیجه باید دوی ته ورکړل شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ښاغلي احمدزی په عین حال کې امنیت د انتخاباتو لپاره مهم مباله وی ویل
چې کله امنیت نه وي نو په هغه ملک کې په هغه وطن کې ټاکنې ناشونی وي. نو هیله مې دا ده چې حکومت مکلفیت لري بودیجه او هم د امنیت ساتل د راتلونکو شفافو ټاکنو لپاره.
خاغلی احمد زی ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي به په بې طرفه توګه خپل کار پر مخ بوسي. نو مولای د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تیر روي مې اشکی په انتخاباتو یو شمېر څارونکو، مدني بنسټونو، سیاسي اشخاصو او لورو د انتخاباتو پر کمیسیون انتقادونه کړي او له حکومت څخه یې د عوامرو پاکستو تورن کړی دی. د کابل د امنیه کمانډانې ویلي ور وژونکو ډلو یې نن د کابل ښار د تیمورشاهي په سیمه کې لګیدلې اور کابو کړ. د امنیه کمانډانې ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویل د دې اور لګیدو سبب د ټوکر پلورنې د اسرای د دوکاندارانو بې پروايي وه. نوموړي ویل چې 15 دوکانونه پکې سوځېدلې دي او یو تن په دې اور لګیدنه کې ټپي شوی دی. د ولسی جرګې لخوا ټاکل شوی د حقیقت موندنې هیئت په فساد کې د لاس لرلو په تور د دې جرګې د دارالانشا د رئیس خدای نظر نصرت د دندې د زندبولو او د لوی سرنوالۍ ته د نوموړي د معرفي کولو غوښتنه کړې. د ولسی جرګې د منشي مرستیال او د دې هیئت غړي عرفان الله عرفان نن د دې هیئت د څېړنو د نتایجو د وړاندې کولو پر مهال وویل دوی پریکړه کړې چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم باید هغه 1500 افغانۍ پریکړې چې خپل میلمستونه او دفتر لپاره یې په غیر ضروري اجناسو لګولې دي. د ولسی جرګې رئیس په غونډه کې ویل چې دا پیسې به بیرته ورکړي. همدارنګه هیئت پریکړه کړې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي به هم د عمومي غونډو د اخلال او د ولسی جرګې د داخلي طرزالعمل څخه د سرغړاوي په تور د دې جرګې په څو غونډو کې له برخې اخیستو محروم کړای شي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د برتانیا د سفیر هغه څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللې چې وایي د ډیورنډ فرضي کرخې چې وایي د ډیورنډ فرضي کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی. د دې وزارت ویان ننګیالي قلاتوال نن ازادي رادیو ته ویل افغانانو هیڅکله دا کرخه د پاکستان سره د رسمي سرحد په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې او باید په دې اړه غیر مسؤلانه څرګندونې ونه شي.
موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت سرحدات و قبایل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د سرحدونو او قبایلو د وزارت دریس تل داده چې ډیورن کرخه سرحد نه بلکې و فرضي کرخه ده. دا ډول سرګندونه د یو هیواد د ملي ګټو خلاف دي او موږ هیله مونږ چې زموږ بهرني دوستان به دا په پام کې ونیسي. ولسمشر ترامپ د آسیا د یو لس رسنی سفر په پایل کې نن جاپان ته ورسیږي. دی به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هیلیکوپټر ته پورته شي وویل چې په تجارت په اړه به هلته خبرې وکړي او همدارنګه د شمالي کوریا پر موضوع به د ځایي مشرانو سره وغږیږي. دا ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له روسیې غوښتي چې په کالنینګراد کې د یوې ورځپاڼې ایډیټور له زندانه خوشې کړي. دې کمیټې همدارنګه له روسیې وغوښتل چې د نیول کېدو پر مهال د دې ورځپاڼې لیکونکي د وهنې ډبونې د ادعاو په اړه هم څېړنې وشي. د کالنینګراد محکمې پرون امر وکړ چې ایګور رودینوف د یو سیمه ییز چارواکي څخه د 50,000 امریکایي ډالرو رشوت اخیستو په شک په توقیف کې پاتې شي. د رودینوف همکارانو د تورونه بې بنسټه بللې دي.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورن کرخې په اړه په کابل کې د برتانیا د سفیر دا خبرې چې وایي دا کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد دی د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بولي.
ډیورن رسمي کرخه هیڅ وخت نه و او نه به وي. په دې اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت موقف دا کاملا څرګند دی.
د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د واتس اپ او ټلګرام په خدماتو کې د تخنیکی ستونزو خن نظارت لپاره موقتی ځند راوستل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت هغه واضح رد کړی چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي شورا غړو ته د خپل هیواد د ویزو ورکول بند کړی دي. په فرا ولایت کې سکل د انارو حاصلات ښه شوي دي او د فرا کروندګر غواړي او باغوانان غواړي چې خپل انار نړۍ ته صادر کړي.
هغه رقم چې د کندهار انار په یو هوایی دالیس په وسیله د هندستان ته صادرېږي په دې طرح باندې موږ هم کار کړی دی.
آسیا ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو لس ورځني سفر پر هم په همدې خبرونه کې اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې تاند څنګ او حقیقت څه ده ونیس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورن کرخه پړه په کابل کې د برتانیا د سفیر وروستۍ سرګندونه د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بولی. د دې وزارت مرستیال ننګیالی قلاتوال د شنبه پورس د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې افغانان ډیورن رسمي پول په توګه نه مني او باید په دې برخه کې له غیر مسؤلانه سرګندونو ډډه وشي. په همدې وخت کې په کابل کې د برتانیا سفیر له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې ډیورن رسمي پول د پاکستاني د مدیریت حق لري. حدیث پردیس په دې رپورت برابر کړی.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي داسې هیڅ رسمي سند نشته چې د ډیورنډ د فرضي کرخې په رسمي توب دلالت وکړي. د دغه وزارت مرستیال ننګیالي قلاتوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ډیورنډ د کرخې په اړه باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وشي.
ډیورنډ رسمي کرخې هیڅ وخت نه و او نه به وي او په دې اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت موقف دا کاملا څرګند دی چې دا یو فرضي کرخه ده. دې ته ورته دغه سی خبرې څرګندونې ناسمې.
په کابل کې د برېټانیا سفیر نیکولای سکیل بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې د برېټانیا او نړیوالو له نظره د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي پوله ده. نو موري دغه شان د ډیورنډ د کرخې په اوږدو کې د اغزن سیم غزولو او موانیو جوړولو په اړه ویلي چې پاکستان د یادې کرخې د مدیریت حق لري. که څه هم تر دې وړاندې یو شمیر پاکستانی چارواکو د ډیورنډ د رسمیت په اړه څرګندونې کړي خو خایي دا لومړی ځل وي چې یو لوړپوړی برېتانیوي برحاله ډیپلومات ورته خبرې کوي. د ډیورنډ کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه نږدې 2640 کیلومتره اوږده کرخه ده چې لا تر اوسه نه د افغانستان د حکومت او نه د کرخې په دواړو خواوو کې د میشتو قومونو لخوا رسمي پولي په توګه منل شوې ده. د دغه کرخې تړون شاوخوا 140 کال وړاندې د برېټانوي هند او په افغانستان کې د وخت د حکومت لخوا لاسلیک شو. پاکستان تر اوسه د ډیورنډ پر کرخه 340 کیلومتر اغزن سیم تیر کړی چې د افغانستان ولسمشر د دې اقدام په غبرګون کې ویلي هغوی چې غواړي په اغزن سیم خلک سره بیل کړي باید بیا فکر وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي د ډیورنډ کرخې دواړو خواو ته له میشتو قومونو پرته هیڅوک د یادې کرخې د برخلیک په اړه تصمیم نشي نیولی. له ډلې نجیبې حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې د کرخې په دواړو خواو کې ژوند کوي د خپل برخلیک د معلومولو حق په خپله همدوی لري. دا چې برېټانیا تل له پاکستان سره ښې اړیکې لرلې نو ځکه په دې مسله کې د پاکستان ملاتړ کوي، خو زما په نظر د دوی خبرې بې بنسټه دي ځکه چې په دې اړه هیڅ سند نشته.
د غلي حسیني په خبره د کابل او اسلام آباد اړیکې وار له مخه ترینګلې دي، نو خبره وی چې بهرنیان د دا ډول څرګندونو پر ځای د دواړو وادونو ترمنځ د اړیکو په خکولو کې مرسته وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت تر دې د مخه په لند راتلونکو کې د ډیورنډ کرخې په اړه د وی ستراتیژي د جوړولو خبره هم کړې و چې د یاد وزارت د چارواکو په وینا یاد ستراتیژي په دې برخه کې د افغان حکومت رسمي دریځ څرګند کړي.
دا حدیث پر دې سپراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ کرخې په اړه په کابل کې د برتانیې د سفیر سې څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بولی. د برتانیې سفیر ویلي چې ډیورنډ رسمي پوله د پاکستاني د مدیریت حق لري. د افغانستان د څېړنې او مطالعاتو نوین مرکز وایي افغان حکومت باید هیڅ چا ته اجازه ورنکړي چې د ډیورنډ د فرضي کرخې په اړه غیر مسؤلانه خبرې وکړي. زموږ همکار د همدې موضوع په اړه د افغانستان د مطالعاتو او د غرض د سړینې د نوین مرکز له بنسټګر عبدالله هیواد سره مرکه کړې ده.
د 1920 وروسته د افغانستان ټول دولتونو د اعتراف کړی، دغه څه د مخې اعتراف کړی او تر نن پورې د افغانستان دولتونو اعتراف کړی چې هیڅ اسناد موجود نشته چې د ډیورنډ فرضي کرښه د یو سرحد د افغانستان او د نوې جوړ شوی پاکستان ترمنځ. فله هازه دا څرګندونه چې د انګلیس سفیر کړی دا یو ډیر غیر مسؤلانه یو سټیټمنټ جاری کړی دی، او د یو سفیر د یو مسؤل مملکت لکه انګلستان غوندي چې هغه مثلا په دې ټول قضایاو کې دوی دخیل و، دا دوی د فار نه شای چې دوی داسې یو غیر مسؤلانه خبره وکړي.
هیواد صاحب، تاسو هم بهتره پوهیږئ چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ورلمه خطرینګلې دي، یو دا ډول څرګندونی څومره کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ پر موجوده اړیکو منفي اغیز وکړي ستاسو نظر؟
زما په نظر باندې دغه تنشونه یا دغه مخالفتونه چې د افغانستان د دولت او د پاکستان د پنجاب د دولت ترمنځ شدي، دا نور هم پاکستانیانو ته د دې جرأت ورکوي چې هغه د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې د اوس دوی اغزن فاره چې نور هم د خپل حرکات دی ګړندي کړي، او دا نه د افغانستان لپاره په ګټه ده او نه د پنجاب د پاکستان د پنجاب د حکومت لپاره دا په ګټه ده. فله حاصل ته ولسونه نشه وجلا کیږي. اروپا په څوم د دوهم جنگ سره بیرته ټول سرحدونه دوی استقلال او زموږ خاوره دوی اخیستي او په زور باندې پاکستان دولت یې ورکړي او بیا هم دوی تقویه کوي. دا فکر کوم چې په دې سیمه کې به د پاکستان په تاوان وي او دا به د افغانستان په تاوان به وي.
هیواد صاحب، روسي پښتنه مې دا کوله چې ستاسو له نظره افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
زما په ان او هر څوک چې په دغه موضوع باندې حتی کوچنی حرکت هم کوي او کوچنی خبره هم کوي د ډیورنډ فرضي کرښې په ارتباط باندې، یعنی دغه کې چې دا سرحد د افغانستان دی، هغه باید د افغانستان سره تبعید شي که افغاني او که خارجي.
په کابل کې د برتانی د سفیر لخوا په رسمي توګه د ډیورنډ کرخه رسمي سرحد بللو پړمو د افغانستان د سړنې او انتالاتو د نوین مرکز د مشر عبدالله هیواد څرګندونې واوریدي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیزم غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاړه ازادي رادیو.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. په افغانستان کې د امریکا سفارت هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي شورا غړو ته د خپل هیواد د ویزو ورکول بند کړی دي. تر دې وړاندې د ولسي جرګې استازو هم دا ډول اداوي به اساسه بللې او ویلي دي چې د افغانستان د ملي شورا غړي د امریکا د ویزو په برخه کې له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخامخ شوي. د ولسي جرګې غړي وایي دا د روسیې او ایران لخوا د امریکا پر وړاندې د خلکو د اذهانو د خرابولو یو هڅه ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته د یو لیک پاستولو د خبره رد کړي چې ګواکې دغه سفارت د افغانستان د پارلمان غړو ته ویزې بندي کړې دي. په دغه لیک کې له ډیرو جزئیاتو پرته ویل شوی چې دا راپورونه ناسم دي. په تیرو څو ورځو کې ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو ادعا کړې وه چې ګواکې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د ملي شورا د غړو لپاره ویزې بندي کړې دي. په دې راپورونو کې حتی دا هم ویل شوی چې متحده ایالاتو د بندیز د فساد د ځینو تورونو له کبله پر افغان وکیلانو لګولی دی. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول جعلي خبرونه د امریکا او افغانستان د اړیکو د زیانمنولو لپاره خپریږي. ښاغلی احمدزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې په ځنګړي ډول په دې راپورونو کې د روسیې مستقیم رول ته اشاره کړې وای.
دې به تاسو ته بهتره معلومه وي چې روسانو په افغانستان کې مداخله څرګنده مداخله او ټول ملت یې مبارزه معلومه ده. دا سپوتنیک په نام باندې دوی یو میډیا سنټر تلیفون خبره شوې وه. بالخصوص د دوی غوښتنه دا وه چې څنګه سیاست ته یې هغه ته صدمه ورسوي که امریکا د موږ ستراتیژیک دوست ده او په دغه رقم ته د دوی په تبلیغاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د
شغلی احمد زی زیاتوی د روسیې ترڅنګ ایران هم چې د روسیې ستراتیژیک دوست هیواد دی په دې ډول هڅو غواړي په افغانستان کې د امریکا پر وړاندې د خلکو اذهان خراب کړي. دی وایي د افغانستان ملي شورا غواړي په جدي ډول د موضوع تعقیب کړي څو پراتلونکي کې دا ډول منفي تبلیغات بیا تکرار نسي. هغه دغه راز ویلي د ملي شورا پلاوی په پرله پسې ډول امریکا ته تګ راتګ کوي او په اداري چارو کې له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخامخ شوي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال دا هم وایي چې روسیا په افغانستان افغانستان کې له طالبانو سره د مسکو د مرستو د ادعا او پټول په هدف هم په دې ډول کړنو لاس پورې کوي. روسانو په پرله پسې ډول له طالبانو سره د مرستو ادعاوي رد کړې دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي او په اف ام 7.5 څپه په کابل او لوی خارونو کې بیا په صفه ډول ووري. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی د واتس اپ او ټلګرام په خدماتو کې موقتی بندیز په دې خدماتو کې یا د شبکو په ترڅ کې د ستونزو او تخنیکی لانجو له امله رامنځته کیږي. د یاد وزارت وی نجیب ننګیال د شنبه پورس لازادي رډو سر په خبرو کې هغه اوازې رد کړي چې ګویا حکومت غواړي د امنیتی ستونزو له امله په دې او ځینو نورو ټولنیزو شبکو بندیز ولګوي. زموږ همکار یوسف زدران له خاغلی ننګیال سره د همدې خدماتو پړه مرکه کړي او په سر کې د دغه بندیزونو د وسه کېدو د دلایلو پړه ترې پښتنه کړي.
د ځینو تخنیکی ستونزو له امله او د دې لپاره چې په دغه دواړو اپلیکیشنونو باندې په واتس اپ او ټلګرام بهتره نظارت او کنټرول ولرو په موقت ډول د لپاره مو پریکړه کړې چې دغه دواړو اپلیکیشنونو خدمات په افغانستان کې وځندول شي. یوازې د شلو ورځو لپاره له شلو ورځو وروسته به دغه دواړه اپلیکیشنونه فعالیت کوي.
د ځندولو دلیل اصلا دا دی چې تاسو غواړي په دې باندې نظارت ولرئ.
غواړو کاملا د افغانستان د حکومت حق ده نظارت باید ټول باندې ولرو په ټولو رسنیو باندې او همدغسې د دې تخنیکي ستونزې هم درلودلې. ځینو خلکو د دې خدماتو له کیفیت څخه سره ټکولی و. دغه تخنیکي ستونزو د حل دپاره هم دغه پریکړه شوې چې باید شل ورځو دپاره د دې دواړو اپلیکیشنونو خدمات وځنډول شي. له هغې وروسته به
دا ځنډ اصلا کله پیلېږي؟ نن خو واټساپ
د لسم د عقرب نه د دېرشم د عقربه پورې په ځینې شبکو په دې کار کړی ده. هغوی خدمات ځنډولي. ځینې نورې شبکې هم کار پرې کوي. کار جریان
لري عملا واټساپ کار کوي اوس. یعنې تاسو لا د ستونزو سره مخ یې نه شئ درولی؟
نه کار پرې روان ده. ځینو شبکو بند کړي دي خدمات ځنډولي او ځینې شبکې فیرانه پرې کار.
ویل کېږي چې د فیسبوک اکاونټونو لپاره هم حکومت یو لیست جوړ کړی دی چې دا باید بند شي. دا څومره رښتیا واقعیت لري؟
د فیسبوک، ټویټر، د یوټیوب او د خپل رسنیو دغه حسابونو باندې هیڅ قسمه بندیز نشته دی. حکومت د بیان ازادۍ ته په احترام باندې خلکو د خلکو مدني حق ده چې د دغه رسنیو څخه استفاده وکړي او د بیان ازادي به په هیڅ ډول باندې زیانمنه نه. شي.
هیڅ داسې پلان نشته چې دا اکاونټونه دې وتړل شي؟
نه، هیڅ کله نه. د بیان ازادۍ ته احترام لرو او خلک کولی شي چې په ازادۍ سره د یوټیوب، ټویټر او د فیسبوک څخه استفاده
وکړي. او ویل کیږي چې افغان حکومت نشي کولای حتی دا وتړي، یعنی دا دومره وړتیا هم نه لري. تاسو دا وړتیا لرئ؟
نه، د بیان ازادۍ ته په احترام موږ دا کار نه کوو. ظرفیت ستونزه نشته دی او که وغواړو کولی شو چې ټولې خواله رسنۍ په افغانستان کې بندې کړو، خو د بیان ازادۍ د خلکو مدني حق ده او هیڅکله به دغسې اقدام ونه کړو.
او ویل کیږي چې واټساپ او ټلګرام باندې کوم بندیزونه چې وضع کیږي، دا د امنیت لپاره هم، د امنیت یو دلیل هم کیدلی شي. دا به د امنیت د خوندیتوب سره څه مرسته وکړي ستاسو په نظر؟ خوندیتوب لپاره دا کار مهم دی که چیرې تاسو وغواړئ کولی شي؟
دا د مخابراتو وزارت خپل تصمیم دا د امنیتی ادارو سره کوم ربط نه لري. البته که په استثنایي حالاتو کې له موږ څخه دغسې غوښتنه وشي، موږ کولی شو اقدام وکړو.
د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان نجیب ننګیالو چې د واتس اپ او ټلګرام د خدماتو په اړه چې دا خدمات د په خبره په موخه ډول بندیږي په اړه ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ولسمشر لخوا د اولمپیک په ملي کمیټه کې د موازی بنسټونو د لغوه د حکم تر صادرېدو وروسته هم دغه کمیټه د دوه رئیسانو لخوا اداره کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست پر سر روانو نندرو د پای ته رسولو په هدف یو حکم صادر کړ چې پکې د موازی بنسټونو لغوه کېدل او د نوي رئیس د غوراوي لپاره د اپلاوي د ټاکلو حکم شوی دی. خو اوس هم هر یو، ظاهر اخبار او محمود حنیف، د دې ورزشي ارګان د ریاست دعوه لري او دواړه لوري ځانونه قانوني ګڼي. نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د اولمپیک کومه کمیټه قانوني او رئیس څوک دی؟ د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په دې اړه د موازی بنسټونو د لغوې د حکم تر صدرېدو وروسته هم هر یو محمود حنیف او ظاهر اخبار د دغه ورزشي ارګان د ریاست دعوه لري. د اولمپیک ملي کمیټې سرپرست محمود حنیف چې د حکومت له لوري په رسمیت پیژندل شوی او سمو د وړاندې د نایلن شوو ټاکنو له لارې ځان د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس په توګه اعلان کړ، د ښاغلي ظاهر اخبار په مشرۍ اولمپیک غیر قانوني او موازی بولي. ښاغلي حنیف د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د پومشي اولمپیک قانوني او د حکومت لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی.
په پوره یقین سره کوم اولمپیک چې زموږ سره دی قانوني دی. د ولسمشر کوم حکم چې یو کال وړاندې موازی اولمپیک لغو اعلان کړی وو موږ سره دی، او یاد بل اولمپیک د حکومت سره موازی دی او موازی بوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه دی حکم په صادرولو سره د اولمپیک ملي کمیټه کې موازی بنسټونه لغو اعلان کړل او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې انتخاباتو ته د زمينه برابرولو لپاره د یو پلاوی د ګمارلو حکم ورکړ. د دغه حکم لمخې چې د ولسمشر مانی د رسنیز دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی، د اولمپیک ملي کمیټې ته دند سپارل شوی چې په لنډ وخت کې د نړیواله واسطي اولمپیک کمیټې د اصولو سره سم دی د نوي رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره کړي. خو په حکم کې په سرګندول نه دی ویل شوی چې د اولمپیک کومه کمیټه او د چا په مشرۍ قانوني او کومه یوې موازی او غیر قانوني ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د دوو رئیسانو ظاهر اخبار او محمود حنیف لخوا اداره کیږي چې دغې چارې افغان لوبغاړو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. په ورته وخت کې د ظاهر اخبار په مشرۍ اولمپیک چې د نړیوال اولمپیک کمیټې لخوا په رسمیت پیژندل شوی، د محمود حنیف په مشرۍ اولمپیک غیر قانوني او موازی بولي. د دغه اولمپیک د خبرونو مسول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل د محمود حنیف په مشرۍ اولمپیک د ولسمشر د حکم له مخې لغو اعلان شوی او د حکومت لخوا یې چارې باید ودرول شي.
له ولسمشر نه مغوښتنه ده د کوم اولمپیک چې دوی لغو اعلان کړی باید دروازې یې وتړي او هغه نمایشي فعالیتونه چې د لوبغاړو ذهنونه مغشوشوي مخه یې ونیسي.
د موضوع د لا وضاحت او د ولسمشر د حکم د لارو خنتیا په اړه مو هڅه وکړه چې د ولسمشرۍ معنی نظر هم واخلو، خو د ولسمشر ویندویانو په دې اړه له وضاحت ورکولو ډډه وکړه. افغان ورزشکاران هیله مند دي چې دا مسله ژر روښانه، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې اصلي ادرس مشخص او د دوی ستونزو ته د هواري لار ولټول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دا نړۍ په حالاتو کې ورچې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن د آسیا د یو لس ورځني سفر په ترڅ کې جاپان کې د هیواد چارواکو سره خبرې وکړې. د جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شو. هلته به د آسیا مشرانو سره د شمالي کوریا پر وړاندې د یووالي او هم پر بیلابیلو سوداګریزو مسایلو خبرې وکړې. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او تفصیل پیل لري.
په داسې حال کې چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ شخړې ډېرې سوې دي، ولسمشر ټرمپ په دې سفر سره غواړي د شمالي کوریا پر وړاندې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا یو اتحاد وشي او پیونګیانګ ته ووایي چې نور د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هیلیکوپټر ته پورته سي د نننی سفر په اړه خبریالانو ته وویل: دوی موږ به د تجارت په اړه خبرې وکړو. موږ به ښکاره ده چې د شمالي کوریا په باره کې وژغیږو. موږ به له ډیرو خلکو او هیوادونو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړو. موږ به وګورو چې څه پېښېږي، خو زما په فکر دا بریالی سفر دی. هلته ډېر ښه نیتونه شته. ټاکل شوی د ولسمشر ټرمپ د دغه دولس ورځني سفر په ترڅ کې د یک شنبې په ورځ په جاپان کې په یوکوتا پوځي اډې کې له امریکایي او جاپاني ځواکونو سره وګوري او هلته به د سیمې د امنیت لپاره د ائتلاف پر اهمیت وژغیږي. ډونالډ ټرمپ د آسیایي سفر تر پیل دمخه د امریکا هوایي ایالت ته ورسید او هلته د پیرل هاربر هیکم ګډي پوځي اډې ته ولاړ. په پام کې ده چې ډونالډ ټرمپ جاپان ته له رسېدو سره د نورو خبرو ترڅنګ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبې سره یو ځای د هغو جاپاني اتباعو له کورنیو سره هم وګوري چې شمالي کوریا برمته کړي دي. په وروستیو میاشتو کې پیونګیانګ یو شمېر قراویشتونکې بالستیک توغندي او هم یې د شپږم ځل لپاره اټومي ازموینه وکړه چې د امریکا د ولسمشر سخت غبرګونې راوپاروه. د سوداګرۍ په برخه کې ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ په خپل دغه سفر کې له آسیایي مشرانو سره پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې وکړې. راپورونه وایي نوموړی به هڅه وکړي آسیایي متحدین قانع کړي چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره مناسبې سوداګریزې پالیسۍ ومني. په ویتنام کې به د امریکا ولسمشر د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري په سرمشریزه کې برخه واخلي. د غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورځي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې شای دواړه مشران د غونډې ترڅنګ خبرې سره وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا په فلیپین کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي. په دې دولس ورځني سفر کې له ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګری ده او دا به په 1992 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش تر سفر وروسته آسیا ته د یو امریکایي ولسمشر تر ټولو اوږدمهاله سفر وي.
ستاسي پیغام، ستاسي غږ.
السلام علیکم. لګی تر هغه لږه لایم د کونړ ولایت نه ورجانه د سالار باغ د سیمه ویلو په مواضعات کې د شرم سره چې حکومت ته پاملرنه نه کوي د کونړ د والي څخه دا غوښتنه کوم چې په دغه سړک باندې انتقال شروع کړي. دا څوار له پنځه لس کال تیر شو د جمال خان د ویت د موټر د سانتي ولارې په مشته دی نو د حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې دا لار جوړ کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر دے. داد آزادی ریڈیو دریز نہ دے. تاسې زمونږ غږله آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام 7.5 صفه بیا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. که انټرنیټ لرئ نو د آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم اوریدل شي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په مقایسه د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د روان خبرونه په آزادی رادیو په دنن ورځې په روان خبرونو کې په دې اړه مفصل ریپورت اوریدل شي. خو اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ګوند د شفافو انتخاباتو لارې د یو پیاوړي حکومت د رامنځته کېدو غوښتونکی دی او د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به یو وړ کاندید معرفي کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات به د پخوا په مقایسه متفاوت ترسره شي او پخوانۍ ترخې تجربې به بیا تکرار نه شي.
خو د دې کمیسون مشر نجیب الله احمدزی همدارنګه نن په کابل کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره په ګډه خبري غونډه کې د انتخاباتو لپاره د امنیت پر ټینګار وکړ. د کابل امنیتی چارواکی وایي اور وژونکو ډلو نن په کابل ښار کې د تیمورشاهي په سیمه کې لګیدلې اور کابو کړی دی. په دې اور لګیدو کې لږ تر لږه یو تن ټپي شوی او لسګونه دوکانونه سوسېدلې دي. د ولسی جرګې لخوا ټاکل شوی د حقیقت موندنې هیئت په فساد کې د لاس لرلو په تور د دې جرګې د دارالانشا د رئیس خدای نظر نصرت د دندې د ځنډولو او لوی څارنوالۍ ته د نوموړي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په کابل کې د برتانیا د سفیر هغه څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بللې چې وایي دا ډیورن فرضي کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي سرحد دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د روان کال د جولای او سپتمبر د میاشتو ترمنځ موده کې د دې سازمان د پرسونل په وسیله د جنسي ځورونه او ناوړه استفادې یو دیرش نوې قضیې ثبت شوې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له روسیې غوښتي چې په کالنینګراد کې دی د یوې ورځپاڼې نیول شوی ایډیټور له زندان نه خوشې کړي. او ولسمشر ټرمپ د آسیا د یو لس ورځني سفر په پایل کې نن جاپان ته ورسیږي.
او د نن ورځې سپورتي خبرونه درته مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له متحده عربی امارات سره د انټر کانټیننټال یا سلور ورځنۍ سیالۍ د چمتووالي په هدف د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال د هند په ګریټر نوئیډا لوبغالي کې تمریناتي کمپ لري. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ د روانې میلادي میاشتې په پای کې پیلېږي او افغانستان خپل وروستۍ سیالۍ د اماراتو پر وړاندې کوي. هوتک وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 101 امتیازونو په درلودو د انټر کانټیننټال جام سیالۍ په سر کې ځای لري. که چیرې افغان لوبډله دغه سیالۍ وګټي نو د یادو سیالۍ د اتلولي جام به هم خپل کړي. ټاکل شوی دوه تنه افغان لوبغاړي د اولمپیک په ژمنۍ سیالۍ کې ګډون وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو د برخې مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل د اسکی د برخې دوه لوبغاړو علي شاه فرهنګي او سجاد حسیني په دغو سیالۍ کې د ګډون غړیتوب اخیستی دی. د اولمپیک ژمنۍ سیالۍ د 2013 میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي. د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې د کابل پر وخت نن شپه 15:30 دقیقې ریال مادرید له دیپورتیو سره د لوبې ډګر ته وځي. د لالیگا په بل لوبه کې بارسلونا له سویلا سره لوبه کوي. دغه لوبه د شپې 12:15 پیلېږي. د لالیگا د نن شپې په نورو لوبو کې ریال سوسیداد له ایبار، لیوانتی له جیرونا، سلتویګو له اتلتیکو بلباو او ویاریال له مالاګا سره لوبه لري. او د انګلستان د غوره لیګ سیالۍ په جریان کې نن شپه استوک سیتی له لستر سیتی، نیوکاسل له برون ماوت، هادرسفیلد له ویست بروم او ساوثهامپټون له برونلی سره مخامخېږي. د سپورتي خبرونو پای
وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګ اونیس پروګرامونه اوري. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی د واتس اپ او ټلګرام په خدماتو کې زند یا مؤخد مندیس د تخنیکی ستونزو له عمله ده. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د تخنیکی چارو له کارپو سره خبرې وکړو او دا موضوع له هغه سره هم مطرح کړو. خو اوس په هرات او په فراه ولایت کې د سکل د انارو د حاصلاتو رپورټ اخلو چې چارواکي وي الته بڼوال ورته ویل دي چې د انارو حاصلات زیات شوي، خرڅلاو لپاره مناسب بازار نه لري او غواړي چې د کندهار د انار په شان د فراه انار هم هند، قطر او نورو سیمه ایزو بازارونو ته یوړل سی. په دې رحمت شاه فطرت ریپورت لري.
په فراه ولایت د انار د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی دی. د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 2100 هکتار ځمکه د انارو په بڼو پوښل شوی ده چې ورڅخه 340 ټن زیات انار لاسته راځي. عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهنې ریاست مشر وایي 40% زیات والی شي او همداشان د تیر کال په پرتله کیفیت هم ښه دی.
2100 هکتار ځمکه د انارو تر پوښښ لاندې ده په فراه ولایت کې چې په دې اساس زموږ کلنۍ انار بالاتر تر
سلو شل زره ټونه تر رسیدي چې دا په حقیقت کې یو غټ اندازه او یو غټ موضوع
په همدې حال کې په فرا کې باغدارون کې کسان خوښ دي خود بازار نشن څخه سر ټکوي دی وای چې په فرا کې لوی خو دولت دوی سر د باغونو په جوړولو کې مرسته نه کوي او لبلې خو د بازار موندنې په برخه کې هم تر اوسه سم کار نه دی شوی
کو دې فلان آب به ما کمک نمی شوه ما خود ما هست که نمی کار انجام میده پیش میبره
خونم که ما نداره که داخل سرخونه کنیم دیگه چاره نداره
په همدې حال کې د فرا ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې الیزلې پیل کړي تر څو په بهر کې د فرا د انارو لپاره بازار موندنه وکړي عبدالمنان متین د فرا ولایت د کرنې ریاست رئیس وایي چې درون وزارت سره یې خبرې کړي تر څو د فرا انار هندوستان او قطر هیوادونو ته صادر کړي
زموږ اولی موضوع دا ده چې موږ د مقام د وزارت سره خبرې کړي دغه رقم چې تاسو معلوم دی قرار دی د فرا هوایي ډګر دا بین المللي سي او هغه رقم چې د کندهار انار په یو هوایي دالیس په وسیله د هندوستان ته صادرېږي پر دې طرح باندې موږ هم کار کړی دی ان شاء الله چې بل کال ته به دا طرح اجرا شي او موږ به اوس په خپل د فرا د هوایي ډګر څخه خپل د فرا انار و هندوستان ته هم چین د عربي کشورو سره بس سویل پر دې موضوع بل خصوص د قطر هیواد
فرا ولایت د هیواد د کرنیز ولایتونو له ډلې څخه د صنعتي محصولات د کیفیت او کمیت له نظره مشهور دي په دغه ولایت کې د انارو سربیره بادرنګ هندوانه او انګور هم په ښه کیفیت او زیات اندازه تولیدېږي
موضوع منگ ٹاکو نظر تاسو سرگندوی
لوک چی رس کئی ظلم کئی ستم
خم موضوع را کرده دا خم خود آغاز که دا وکیلان هم
کابل خار که دی غاسی بدون نم واخن تاسو بوای چی در چانو ماخلی
هر یک شنبه د سهر لعتنیمو تر نهنیمو بجو حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرې پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي د حقیقت څه دی د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو کاموال صاحب مننه لدی چې وخت مو راکړ ک پیلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو خلک وایي کیفیت ټیټ دی تاسو پاره سوای
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي کومګه تاسو وینئ لکه د هاروارد پوهنتون په دې ډول د اوکسفورد پوهنتون د ټولو خصوصي پوهنتونونه دي کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول دا د وخت یوه غوښتنه وه باید ایجاد شوې وي ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ بیا پخپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 16 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي اوس که موږ تاسو توجه کړو په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو اول ښه پوهنتونونه دویم د قناعت وړ پوهنتونونه او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ تاسو ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګ ورته وګورو په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي محصل هم په دغه ژبه پوهیږي استاد هم پوهیږي نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یو خلاص راوړنه ده
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی
ما د مخ هم درته ویل چې ټوله پوهنتونو ته په یو سترګه نشو کتلی دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو. یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتون دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې د اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کېږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وي. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه نیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنی دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعاً د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تیرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان دی، په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بله مسله چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسو یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسو په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرې؟
اوس که دا موږ تاسو مقایسه کوو د دولت نورو ادارو سره، هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دې ته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسو په مخ کې اوس اسناد پراته دي. دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول، د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي، د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسو پخپله وینئ. کله چې د امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي، نور خانی قید کړي، چې خدای نخواسته داسې څوک پکې هم شامل نه شي چې هغوی په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغوی په امتحان کې نه و او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنا سمستر چې تیر شو، په دې کې هم شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي، په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې پخوا چې زیات فساد به کېده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړې کړي. البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو، پدې کې بدبختانه چې مختلف حلقې موجوده وي د بیبل پوانتون تمارفي کې یو جال امزا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیول چې په هر سیمستر کې چې موږ تبدیلان کیږي په خپل بیا د اړوند د پوانتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلان لیست موږ ته راوستوي. کله چې لیست راوستي موږ د خپل کتاب سره سره ورکو، موږ مکاتب ګورو، موږ چې کله صحیح کړو او هغه ته صحت ولیکل دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مورزي د پوهنتونونو نه سارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولای، په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې کس رادیوګانو سره دی که تلویزیونو سره میکړي د دې موضوع نه ما د دې خبره او دغه بد پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همده و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پونتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلتري سر ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوی ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې دولس کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداب او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو، د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 20,000 افغانۍ فیس والی بل د 100,000 والی، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر په کې، په دې باندې موږ هم متیقین یو که د یوې موسسې 20,000 فیصد د بل 15,000 شي یا 15,000، په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی، موږ کاملا دې مخالفی.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي، او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبې. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب اړه باندې د چزمنګ ریاست په تیر دوه کالو کې وکړل د ټولو توازی دي. تاسو وګورئ چې په خو په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زمونږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډیره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو، منګ د تعلیم تربیه یا د خونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغه اقدام کړي. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا د 100 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسې څومره تعداد باید ونیسئ، په کم کم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا دغه فیصله هم کړې چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي، موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رسي.
تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندي څنګه خوږ اوریدونکو سلام. دا اونۍ بعد داسې و ځوان خبرې واوري چې د اوبو او برېښنا لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړی. دغه اپلیکیشن څنګه جوړ شوی او کوم کارونه کولای شي، دا به په همدې خبرونه کې راسره واوري.
بلا بیل ستونزې مو په ټولنه کې موجود وي چې هغه موږ ته دا انګیزه راکول تر څو داسې یو کار ترسره کړم چې وکولای شم دغو ستونزو ته له تخنیکي اړخه یو مثبت ځواب ووایو.
تر کومه حده د میرویس نصرت اپلیکیشن ما کتلی، هغه د اوبو برېښنا خدمتونو ته د اسان لاسرسي لپاره تر ټولو یو غوره اپلیکیشن دی.
د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی، خپلې لومړنۍ زده کړې حمل ته کړې او اوس د کابل د پولیټکنیک پوهنتون محصل دی. دا ځوان میرویس نصرت نومیږي چې د اوبو او برېښنا د ستونزو د حل لپاره یې د چټک په نوم یو اپلیکیشن جوړ کړی. دای په پایل کې د خپل ژوند او زده کړو په اړه راته غږیږي.
بعضې وختونه به مکتب و، بعضې وختونه به نه و، خو په ډېرو ستونزو کې تر لسم پورې مکتب وویل. په لسم ټولګي کې موږ کابل ته راغلو، کله چې کابل ته راغلو بیا په کابل کې نور زده کړې ورکوي. همدارنګه له مکتب نه چې خلاصو یو ځل مې امتحان ورکوي کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي ته ولاړم چې هغه مې د خوښې وړ پوهنځی نه و، هغه مې پرېښود. دوهم ځلې مې امتحان ورکوه او د کابل پولیټکنیک پوهنتون یا د واټر ریسورس برخې ته چې ما خوښه وه، موږ مسلک چې د هغه بندونه دي همدغه برخه د بریالۍ سوم نه او اوس هم په همدې برخه کې زده کړې کوم. او له بل اړخه کراسو اقتصادي وضعیت تر ډېره حده پوري خو وزي کورنۍ له خوا هم ډېر هڅېدلې یم.
مخکې مو وویل چې میرویس نصرت اپلیکیشن جوړ کړی، له دمو پختل چې څنګه د اپلیکیشن د جوړېدو انګیزه ورته پیدا شوه.
بېلابېلې ستونزې موږ په ټولنه کې موجودې وې چې هغه موږ ته دا انګیزه راکول تر څو داسې یو کار ترسره کړم چې وکولای شم دغو ستونزو ته له تخنیکي اړخه یو مثبت ځواب ووایو او دغه په داسې یو توګه باندې هغه خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړو چې د هغوی د قناعت وړ وګرځېږي او تر ډېره حده پورې هغه پروسه هم د دغو ستونزو د حل لپاره ډېره شفافه واوسي. لکه د اوبو او برېښنا په برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وې موږ په ټولنه کې چې خلک ورسره لاس او ګریوان وو. دغه اپلیکیشن چې دا د دې پاساج جوړ شوی تر څو د ستونزو ته تخنیکی ځواب وایي.
د چټک اپلیکیشن له هغو کسانو سره مرسته کوي چې له دولتي برېښنا او اوبو څخه استفاده کوي. دوی له دې لارې په اسانۍ سره کولای شي له چارواکو سره په اړیکه کې شي او له همدې لارې د برېښنا او اوبو پیسې هم تحویل کړي. خو دغه چاره څنګه ممکن کیدلی شي؟
دا اپلیکیشن دوی برخه لري چې وی د اډمن برخه د هغه مسولین دي چې د برېښنا دی او ریاست مسولین له هغه چا سره سیستم د هغه د اډمن ویلی سو هغه اډمن کولای شي نور اډمنون له ځان سره اچ کړي. او همدارنګه هر اډمن د جنکشن په بڼه رامنځته کیږي. جنکشنونه د سبي عام وګړو ته اکاونټونه ورکوي، هغه ته عام وګړو ته یوزر موږ ویلی سو. سیدا یوزران کولای شي دغه اکاونټ څخه ګټه واخلي. د هر یو اکاونټ دی وسړ مربوط کیږي، هیڅوک نس کولای شي د په اکاونټ کې لاس وای. کله چې برېښنا او بو ریاست ته وغواړي چې د دې هغه بلونه چې کړنو په دې وخت کې دوی ته مسیج کړي چې تاسو هغه د میټر عکسونه مکتوبلي تر څو مو بلون تاسو چمتو کړو او تاسو بلون تحویل کړئ. نو په دې وخت کې داسې دغه د اکاونټ مالک یا څوک چې یوزر د اډمین سره اړ دی یا هم وګړی دا له خپل میټر ناکس اخلي دوی ته لیږي. کله چې اډمین تاکس رسیږي نو په وخت د چې اډمین هغه پروسس کوي هغه د دوی مصارف بل چمتو کوي بیرته ورته لیږي د اکاونټ له لارې. کله چې دوی اکاونټ ته بل راځي دوی کولی شي دغه د اکاونټ له لارې بیرته پیمنټ هم کړي، یعنی په مستقیمه توګه باندې کولی شي دغه پیمنټ کړي.
میرویس نصرت وایي په چټک اپلیکیشن کې نور کار ته هم اړتیا شته چې که دولت ورسره مرسته وکړي لا به یې پیاوړی او خوندي کړي.
په دغه اپلیکیشن کې دوه درې برخې پاتې دي چې که چېرته دولت ورته دې ته آمادګي ولري چې دغه په افغانستان کې عملي کړي نو په هغه وخت کې موږ کولی شو هغه ډایرکټ پروسس سیستم هم ور اضافه کړو یا د هوسیار سیستم چې موږ کولی شو د هغه په واسطه باندې هغه پټو چې کله اخیستل کېږي اډمین ته ورځي نو په دې حالت کې پرته له دې چې اډمین یې وویني یا لاس پکې ووایي هغه به ډایرکټ پروسس کی بل بچمت کی او دوی ته به راځي. او همدارنګه دغه پروسس ډیره شفافه ده او تر ډیره حده پورې هغه دوی اکاونټونه محفوظ دي ځکه هیڅوک نشي کولی دوی په اکاونټونو کې لاس ووهي او همدارنګه د ټولو درغلیو مخه په دې برخه کې نیسي. بله برخه چې موږ لرو هغه د سرویس یا جنرال سرویس برخه ده یا هغه ایمرجنسي سرویس برخه ده چې موږ کولی شو امبولانس سره له پولیس سره همدارنګه له تخنیکي کسانو سره او همدارنګه د برېښنا اوبو د ریاست له مسؤلینو سره په اړیکه کې پاتې تر څو د ټولو درغلیو مخه ونیسو او له کامل شفافیت او پوره اطمینان سره خلکو دا پروسه وړي.
په افغانستان کې پخوا هم یو شمېر ځوانانو د ځینو ستونزو د حل په خاطر اپلیکیشنونه جوړ کړي وو خو د دوی خواري ځکه په اوبو لاهو شوې چې استفاده ترې ونه شوه. میرویس نصرت هم دغه اندېښنه لري.
موږ لکه څنګه چې په تیرو کې هم بعضې ځوانانو نوښتونه کړي وو ډېرې ښې طرحې درلودې خو بدبختانه دولت ورته پاملرنه نه ده کړې او عملي کړې یې نه دي. نو موږ امیدواره یو چې دولت یې عملي خو بیا هم موږ دومره خاص زیاته تمه له دوی نه لرو ځکه تر اوسه دوی داسې یو کار نه ده کړی، دوی نوښتونه دومره خاص ارزښت هم نه ده ورکړی تر اوسه پورې. خو بیا هم موږ امیدواره یو چې دا عملي کې د دې په تطبیق سره به نه تنها ولس ته خیر ورسېږي یا افغانانو ته عامو وګړو ته به خیر ورسېږي، له بلې خوا به له دولت نه هم د خلکو قناعت په دې برخه کې ډېره ښه توګه ترلاسه شي. ځوانانو نوښتونه وکړو او همداسې پټ پاتې شو، هیچا ورته غوږ ونه نیول، هغه دوی نوښتونو ته یې نه وکتل او نه یې هم دوی د بودیجه ځانګړې کړه او نه یې هم دوی له نورو خواوو وهڅول مثلا چې په تحصیلي ډګر کې دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي او یا هم دوی له هغه مالي اړخه تمویل کړي یا یې حمایه کړي. داسې کوم کار تر اوسه پورې نه ده شوی او همدغه داسې مثلا بیرته د ځوانانو زړونه هم تر یو حده پورې ماتېږي له دې مسایلو.
اغه ملک سهر چې خپل هم څو اپلیکیشنونه جوړ کړي د میرویس نصرت اپلیکیشن کتلی او ستاینه کوي.
تر کومه حد سي د میرویس نصرت اپلیکیشن ما کتلی اغه د اوبو برېښنا خدمتونو ته د اسان لاسرسي لپاره ټول یو غوره اپلیکیشن ده. دا اپلیکیشن کولای سي د خلکو او د هیواد د برېښنا او برق د ادارو ترمنځ فاصله راکمه کړي، شفافیت رامنځته کړي، خلکو ته سهولت راوړي او په څنګ کې ډېر خدمتونه سي نوي سره د اپلیکیشن وړاندې کړي. په بیړنیو یا عاجلو وختو کې خدمات لکه ډاکټر پولیس دغه ته امکانات برابر کړي او د خلکو وخت ضایع نه سي. نو موږ په دې اړه باندې خوښ یو د دوی دغه اپلیکیشن به په نظر راتلونکي کې له دولتي چارواکو خصوصا د برېښنا او اوبو له چارواکو سره مو شریک کړو او هغه هم په دې اړه باندې خوشبین دي. او بل دا اپلیکیشن په پښتو دري ژبه باندې ده، له انګلیسي هم سره ده. نو دا په ټوله کې یو دغه داسې دي هیڅ د ضرورت نه لري چې موږ کوم کسان چې تخنیکي نه دي هغه هم په ډېر اسانه ورڅخه ډول ورڅخه کولی شي استفاده وکړي.
سهار وایي یوویشتمه پیړۍ د ټکنالوژۍ او پرمختګ پیړۍ ده او ټولو ځوانانو ته پکار ده چې د ټکنالوژۍ خوا ته تمایل ډېر کړي، زده کړي او خپله پکې کار وکړي.
د دوی نوې هڅې، نوښتونه، نواوري کولی شي په افغانستان کې یو نوی رنګ، یو نوی تصویر راوړي. نو په دې اساس باندې موږ کولی شو چې د اداري فساد مخه هم ونیسو، د هېوادوالو لپاره د کار زمینه هم برابره کړو، کار آفرینۍ هم وکړو او په ټوله کې د خلکو ته یو ښه تصویر وړاندې کړو. له بلې خوا د دغه مفکورو رامنځته کول دا یو کوم بهرنۍ مرستې ته اړتیا نه لري. هر مفکوره د چا د یو ذهن یو تولید ده. نو هر څوک کولی شي په یو فکر یو نوې موضوع باندې فکر وکړي او نوې مفکوره رامنځته کړي، خپل نوښت وکړي. نو په ټولو کې اوس وخت کې د ځوانانو په تیره به افغان ځوانانو دې مسلو ته مخ کړي چې دوی باید نووري او نوښت وکړي، اختراعات ولري او لاسته راوړنې ولري. دوی نه یوازې دې په خطر چې خپل کار کوي بلکې د سلګونو زرګونو افغانانو لپاره هم کار کوي او دا په ټولو کې د هیواد لپاره یو ډیر ښه خبر او ډیر ښه کار ده.
د چټک اپلیکیشن جوړونکې میرویس نصرت هم وایي ځوانان باید له نویو فکرونو سره را میدان ته شي او نوي کارونه وکړي چې خپل او د نورو ژوند ته بدلون ورکړي.
همدغه ځوانان چې هیواد ته پرمختګ ورکولای شي، کچیرته یو ځوان له ښه ایډیا سره رامنځته ډګر ته راوځي، نو دغه ځوان ایډیا کولای شي په میلیونونو کسانو باندې ډېر ښه مثبت تاثیر ولري. یوې خوا کولای شي ځوانان په ښه توګه باندې موټیویټ یا په ښه توګه باندې انګیزه ورکړي، او له بلې خوا هم کولای شي چې خلکو ته یو ډیر ستر خدمت وکړي. مثلا که دغه اپلیکیشن سمو جوړ کړی دی، که دغه اپلیکیشن عملي کې په دې سره خلک کولای شي په ډیره ښه توګه باندې د دې څخه ګټه واخلي او په ډیره راحت توګه باندې وکولای شي دغه پروسه ترسره کړي. او ځوانانو ته مې هغه خبرې دغه دي چې ځوانان باید له لوکل مسایلو، له سیاسي سمتي او ژبني دغه مسایلو نه ډېر لرې پاتې شي، خپلو هغه زده کړو ته پام وکړي، خپل پرمختګ ته پام وکړي. که چېرته په ژوند کې نه بریالي کېږي یا ناکامېږي، نو دوی باید ماته ونه خوري، ماته په ځان باندې ونه مني، او د یو مات انسان په توګه باندې ځان ته فکر ونه کړي. همیشه باید هڅه وکړي، د هرې ماتې تر څنګ حل لار هم وجود لري، په حل لارو باندې کار وکړي تر څو یو بریالی انسان له ده څخه جوړ شي او د ژوند په ټولو اړخونو کې د پرمختګونو درلودونکی وي.
وګوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه مهم دومره و، تر بلې خبرونه مو په پاکه لاس پرم.